ستاسو
احمد شیبریم ستاسو کوربا السلام علیکم وړاندې په خبرونه کې
د اریانا تلویزیون ویاند مینا جانا چې لخپل مور او خور سره یو ځای په موټر باندې چاودنه شوی
خوستی فالانی د چبې لشکیلو لوريو د اوربند خوشتنه کوي
د کچ په دوړو خو کې کسان مړ کېږي دا یمږه فایندو بچیان دي یمږه ورونه دي
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د کورونا له نویو مثبت پیښو خبرو دا به هم واوري چې د پښتون خورنې د خورځنګ مشر منظور پښتین له څو ساعته توقف وروسته خوشي شوی او د خبرونې په ورستیو کې د ژوند څنګه پروګرام لري
زه بولانی په خاوما چپلی کباب منتو اشک سوپ
تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو پر ورستیو څرګندونو عکس العمل وشو د کرکټ پیژندل سیوی ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز نه دی منلی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین خوشی سو افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړون کې هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي په ویلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی خو د سېشنبې په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په ویلامیه کې ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار اوسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري 215 اتل قلو اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې دیرش وسلول طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دغه قلو اردو وایي 15 وسلول طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولې کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاري مواد مهمات او اصلې هم تخریب سوي دي زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي شولیکوت مایوند خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمه کې روان دي
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه شیزینه پولیسه په ډزو وژلې ده د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکری په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده
وسلوال تر هرګرو زموږ یو تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مختوله وشته او په شهادت ورسوله
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندهار کې یوازې پروژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارته دوام ورکړي د زیاته کړې کارتیا و حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ تیره دوشنبه ویل چې راشد خان به د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم محسود وایي دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوشی شول د غورځنګ غړي وایي منظور احمد پښتین نن سهار وختي د جاني خیلو پر لټ روان و چې په کوهات کې پولیسو د غورځنګ لزینو نور غړو سره یو ځای ونیوه تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی و چې بیا وروسته خوشی کړی سو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو نن هغه اقدام تصویب کړ چې له مخې یې د اروپایي ټولنې پر قلمرو د بیلاروس هوایي شرکتونو الوتنې منع کوي. درویو ډیپلوماتانو ویلي چې له دې سره د اروپایي ټولنې په هوایي ډګرونو کې د دغو هوایي شرکتونو د الوتنو کښېناستل هم منع کیږي. د بیلاروس په وړاندې دغه مجازاتوونکی اقدام وروسته تر دې کیږي چې مینسک د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړه. په الوتکه کې د رامن پراتاسویچ په نوم د اپوزیسون یو خبریال هم و چې له خپلې ملګري سره یو ځای ونیول سو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن جمعه هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د هغو سازمانونو چې چارواکو افراطي بللي غړي د هیڅ دولتي پوست لپاره نسی ټاکل کېدی. دغه اقدام عملا کوم عامه دفتر ته د لار موندنې لپاره د هر هغه چا مخه نیسي چې له زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی سره ارتباط لري. د دې قانون له مخې د هغو سازمانونو چې روسي محاکمو تروریستي اعلان کړي مشران او بنسټ ایښودونکي نسي کولای چې د 15 کلونو لپاره انتخابي څوکۍ ولري. د دغه سازمانونو نور کارکوونکي د دریو کلونو لپاره مناسب دي.
دا سجرډو ماشمنې خبري مچل اوري. د اریانا تلویزیون ویان د مینا خیری ووشل شوه. دا پرون له خپلې مور او خور سره په موټر کې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په سیمه کې روانه وه چې چاودنه پرې وشوه او بیا څرګنده نه وه چې دا خبریال هم وشل شوې ده او که نه. نن له ډي این ای معاینې معلومه شوه چې دا خبریاله وفات شوې ده. سږکال دا لومړنۍ خبریاله ده چې وشل کیږي. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوي خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه وه چې مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمن ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅوک خوندي نه دي، خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې د مات څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د اریانا تلویزیون د خبرونو ویاند او د خپرونو جوړونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنیه قمندانې تېره ورځ ویلي وو چې په یاده چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اریانا تلویزیون رئیس شریف حسن یار هم د غلی خیری مړینه تایید کړي. نوموړي ویلي مینا خیری په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هیله درلوده او دوی به دوام ورکړي.
د مینا خیری شهادت نسی کولای چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادي د فعالیت مخه ونیسي. په داسې حال کې چې موږ هم غمجن یو، د غلی خیری کورنۍ ته تسلیت وایو. دا زموږ د ټولو شریک درد دی. موږ د بیان ازادي ته دوام ورکوو او شاکی ګونو ترنه.
د اریانا تلویزیون د مسولینو په خبره چې یادې وژل شوی خبریالی له 2018 کال راهیسې له اریانا راډیو سره دنده پیل کړه چې وروسته تلویزیون ته هم راغله. دا پروان سوار لسوم المریض کال کی لومړنی خزینه خبریاله ده چې په یو 14 کې وجل کیږي. ل دې وړاندې د تیر 1499 المریض کال د کب یاهوت په 22مه په جلال آباد کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکو د نامعلوم وسلوالو په برید کې وجل شوی. دا شان ل دې وړاندې د همدې ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلال آباد خار کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وجل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ خبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې یو لس خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوی دي. د اریانا تلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې 14 مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت له دې وړاندې په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بللي، خو وسلوالو طالبانو بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
خبریال مینا خیری په کابل کې د چاودنې قربانی شوه. په خوست کې مدني فعالان او مېرمنې د رواني جګړې د بندېدو او په هیواد کې د اوربند ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي ټول افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې دوی وشل کیږي او همدارنګه مادي او مانوي هستي یې له منځه ځي. نور حال په دې راپور کې
خوستی مدنی فعالانی او میرمنی په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې خکېلې خووی د پاولګام کې اوربندو کی. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو حق لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستیو خزینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې له تیرې یوې نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
راکیږي بپلو راکیږي بېورو راکیږي نو د هر سات درد مصیبت مېرمنو تر رسیږي. سولا ډیر اړین او ډیر مهمه د بل خصوص خاصو پر موږ ډیر کوشش کړای دی او کوشش بیا کو تر څو سولا رسو دا ته چې دښوی دی هغه موږ بخلې دي دې نو رسو موږ د وړو چې د سولا وکړي.
مدنی فعال حمیرا نوری ول سوله لزان سره د امنیت ورورولي سوکالي او د مور مین لري.
سوله کی مون کړل شو کنه چې د مور مین تر لوسکو او سوله کی مون کړل شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پر اخلو او سوله کی مون کړل شو چې د یو وګړي په شکل سره د خپل هوا ټول یعنی دند سره ورسو مون د سوله غوښتن کی او هله لرو چې سوله شي.
مدنی فعال نادیه باوري د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دی.
من هیست یو خورو دی یو مور غوښتنم داده کوم لاستراونه منګلرو. البته د خويند په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله خنشي دوړه خووي اوربند قائم کی زکه چې په دوړو خو کې کسان مرکېږي دا یمږ خويند بچیان دی یمږ ورونه دی او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن دی آبادی کی راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د خزو چارو مخکنی رئیسه شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه کې مخالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوستی فعالان یو میرمنی داسې مهال د جګړې د خکېلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښ غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرات باید اساسي بحثونو ته داخل شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نیوی ټاکل سوی ځنګړی استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د رواني جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ نن جمعه په ویلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپای ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلی نیکلسن تیر اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې رواني مذاکرې ټاکنې سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر 13مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکره پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربند نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمن دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اطمار او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د روانې جګړې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د غزنی د قرباغ ولسوالی بازار چې پروژه کې طالبانو محاصره کړ، له شاوخوا کلیو څخه خلک وایستل. اوس کمانډو ځواکونه هلته ورغلي دي. طالبان له دې سیمو پشا کړي دي، خو دې کلیو ته بې ځایه شوي خلک نشي ورتلی، هلته ماینونه دي. اسمت څاروان د سیمې له یو مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم 2 میاشتې د قرباغ ولسوالی طالبانو له خوا محاصره دری ورځې لمخه دی. ولسوالۍ او بازار انګاس بازار او ولسوالۍ لولقینه وژغورل شو. هلته کمانډو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلي اوس هم خالي دي. دی مفتو خیل، ابراهیم خیل او د لایخ میدانک او د کلبي دغه کلي نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نشي تلای، ځکه لارې، سیمې، باغونه د تګ راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی. بیا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک تر څو خلک هغه عادي ژوند ته بېرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولت له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاکي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي. هلته د سیمې خلک ورسره همکار دي. دې ته احوال کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه هلته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. د خلکو په مخ باندې هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل د کورو پاتې دي، حتی هلته حیوانات پاتې دي، څوک له لوږې مړ شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزنی کې پاتې دي، څوک کابل کې مهاجر، خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزنی کې تقریبا 400-450 کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه. هلته پروژه کې تقریبا 200 هلته اوسېدل. د توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نقدي مرسته یې ورسره وکړه، د پوښاکو پاکرې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړي دي، خو ټوله ته په مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوي؟ طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي. دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنی د بازار مابین د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي. دولت کولای شي موږ سره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راست بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا 40% بازار ړنګ ده، حتی 50%. دوکانونه یو بل ته سره شوي دي، اوانونه راغلي، یعنی جګړې ته ګرونه حتما به بازار ړنګ. 50% سالانه بازار ړنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډله ده، حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی سی، ما نه دي سړي هغه وایي، ما هم نه دي سړي. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې کې باید یو اقدام ته ضرورت ده. ترڅو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی وکړای لور شوی.
مدني فعال جاوید افغان
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووډ 19 ناروغي اخته شوي چې لمنځه 16 تنه له دې ناروغي مړه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
وقت گناه فرد کرد سرما حمله ور شدند. شخصا خود ما 4 نفره زدند زیر پایه انداخته بودند.
دا ده هغه ډاکټر غږ ده چې د کرونا علامه دمرسی وکاس د خپل خپلوانو لالوري وحل سوي. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټره ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې د پنځشنبه پر ورځ 2 بجې وروسته له هغه چې د کرونا علامه یو کس مړ شو، خپل خپلوانو د روغتون په کادری او عاجل خونه باندې برید وکړ. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علی جناح پروختون کې د طبي وسایلو تخریب شوی تجهیزات او د عکس ل خبرېدو سره څنګه کلیکلی هغه څه چې مات او تویسول بیت المال او هغه څه وهل سوي هغه څوک چې ترورستي بریده د نارو خدمت وکړ. هیوادوالو د انصاف نه دی. په تیرو دوونه کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس درې مصپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کورونا اخته شوي چې له امله شپږ درستنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت وایي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي. خدا چه دره مذبه به داست وقت که راخله چه زموک ده زیارکخ و ده قانانو او باغداران و حاصلات برسیدو دی او هم دارنگه ده اولس لوش میر خلق پور از اینی دول نفقه پیدا کوی لده عمله ده دیر و شدید و بندیزون و وزکول اولس لستونزو سر مخکول ایشی.
پا همده حال که ده امریکا متحد ایالاتو د جون تر وروسته یو 80 میلیونه ډوز او جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي هیواد افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایرس واکسین جوړ کړی د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 3,104 تنه مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد یم اوردان لا تخاف اوردان مسواليت او تورور مش کان شي مچ دي اورور مش بزران خلک دي مز لو دي د شکرطاره د وقانان دي دا شي اورور مز د ډیر ارزان دي اورور و را باندې ګران څور ونه اورور په تلور زره 15 کال داري د خلک خاران اورور خپل نه پکان سي برابر او ولي مرده دولت ته دا ورسنه اورور د ټول کرون ګورو د ټول بزګران نو په شنه په دغه سره خطر می بس کلی کني وای دا د رادیو ته سدار مش پیغام سره نور زایو پور بره او مالونه ډیر ارزان دي روسيات او فاتان دي شکر سره د دې تورور یو بازار ثاني دي ورور یو فزاد بازار او تخلاص ورور مرور سره کورور خلي بار خلک یو تورور یو ډول را باندې ګرام سره بل دی ورور دا خلک دي دا ولې دي د شمی ګرام خلک سره ورور په دار پر یاري ان السلام
علیکم. کوم دما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې چې اتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دي وبانه چپ سوی و خو د غوانان چې دي هېڅ شیم نه ډارېږي. خو چې بیا چپا کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي څو توبه نه باسي افغانان دغه دې ما نظر و
ماګرام دا دی دا څنګه ولایت لام بس یو راتو شان ازي اره خپل خیر خاله باندې وي چې مشر ته دا خواهش دي چې دا ټول مشران پوه شي چې تاسو فساد نه کوي. خدای پامان. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
احمد شبرم دا سجرډو په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه دا خبري مجله په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسلامآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کوهارت پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیرته خوشی کړ. پولیسو نن سهار وختي منظور پښتین او ورسره نور درې ملګري په کوهارت کې ونیول. د غورځنګ فعال غړي احتشام افغان وویل منظور پښتین بنو ته په هغه احتجاج کې د ګډون لپاره روان و چې د تیرو 15 ورځو راهیسې د یو مشر د هدفي وژنې په ست روان دی. شاهنواز ترکسی له پېښوره له نورو جزئیات سره.
د کوهارت پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تر څو ساعت حراست ورسره خوشی کړي. د غورځنګ او د کوهارت د پولیسو پوینه نوموري او درې ملګري د جون په څلورمه پښمنۍ محل د اسلام آباد بنو تر روان وو چې په کوهارت کې پولیسو ونیول. د بنو په جان خیلو کې خلکو د مې په یو ډیر شمه په هدفي برید کې دی او ځای مشر د وژنې ورسره احتجاجي ناسته پیل کړي. تینن هم روانه ده. د کوهارت د پولیسو یو چارواکي بشیر دادن مشر رډو ته وویل چې پښتین تر تحقیقات ورسره خوشی کړي شوی خو د نور تفصیل ورکول نه ډډه وکړه. د غورځنګ یو فعال غړي احتشام افغان هم د پښتین او د نور ملګرو د خوشی کېدو تصدیق کړي دی. مشر رډو ته وویل د دوی د غړو د گرفتاری سره به دوی کله هم د خپل غوښتنو نه وانه وړي.
ریاست دارنګ حربي یادا قسمو چالو نه دا مونږ نشي غلي کولی. مونږ په خپل پرامنه مبارزه دوامداري او چې په هر ځای کې ظلم زیاتی کېږي مونږ ټول ملګري به خپکلا کولاړ وي.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم د جنوري په 20مه 2020 کې د پیښور د تاکر پولیس لخوا گرفتار شو چې د څه مودې د بند وروسته د عدالت نه په ضمانت خلاص شو. هم د دغه کال د دسمبر په 6مه په سوراب ګوډ کراچي کې د منظور پښتین په شمول د شمالي او د جنوبي وزیرستان د قبایلي ضلعو نه د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ باندې هم قانوني رپورټونه درچي وو چې پکې پولیس لیکلي د جلسې منتظمینو د حکومت د جلسې کولو اجازه نه واخسته. او په جلسه کې تقریر کوونکو د پاکستان د پوز پولیسو او د رنجر ځواکونو په ضد د نفرت او د کرکې نه ډک تقریر وکړ. د دغه قانوني رپورټ د مخې د کراچي پولیس علي وزیر پسې پیښور ته ورغلل او د پیښور د پولیسو په مرسته د دسمبر په 14مه 2020 کې علي وزیر د ارکایز حل پیښور نه بهر گرفتار کړ. علي وزیر بیا په ترانزیت کسټډي او یا سفری بند کې لزان سره کراچي ته انتقال کړ. په دغه مقدمه کې د علي وزیر نه علاوه نامزد شوی منظور پښتین او محسن داوډ نه گرفتار شوی. د علي وزیر د خلاصول لپاره په حسین های کورټ کې دایر شوی د ضمانت درخواست هم روانه میاشتې په اولنۍ نیټه مسترد شوه.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبري مجلې پورستیو کې د شواند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
زمانم شانازده
درته وای چې لڅو کلور په دې خو دلته په باغ زنانه کې کار کوي.
لاس کاله کې په باغ زنانه کې کار کوم ته په شش پسخانه
ډیر ښه. اوس درته وای چې په پسخانه کې کوم کارونه کوي ته
زه بولانی په خوم چپلی کباب منتو اشک سوپ د شین په خوم
ښه د چیرې زکړی
کور کې هم دلته
بیا دغه کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولینا ام مزادر دی او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسي؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزرازی پاکو سی په دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا اوسې.
بله دته ټول خزره دي کنه په دې سی یو ساحه کې یو خزې د کار کول څومره آرام دي څومره خدي
ډیر آرام دي. ذات یو زمونږ سره لوسیږي یا خپل لوسیږي مردانه نشته په ذات کې ناشته یو خدای
په کور کې څوک اسه یې
نه کاسیو
نه کاسو دی واځ ته کار کوي.
یو زه ما یو زما زوی دا روزانه که زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
اولادونه مکتب ته لګي
او
څوم سنف کې دي
شپږم یو اوس اول کې ده
خپل دي درس ویلې
او
څومره
نوم کار
نه هم پوري
او نو
ډیر زیاته مننه خیر اوسې.
دا خبری مجله مو هم دومره با بلای با سید سمی عباس رانده که بی عباس صاحب خیر رخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین، سلام.